نیمه نړۍ
خسره به میان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس وا جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
د کوم یو قضیه حل کړی چې دغه سړی په خپل خزه ظلم کوي وایي قضیه خپل میراث غوښته شي مکتبه کې قضیه د کومه شي د پیسې لګوي قضیه څوک دی هغه د خزه په واړه پیسې لګي والله کې وو کې قربانه
د یوې میرمنې غږ مو واورېده چې ویلې د طالبانو په حاکمیت کې له نورو ستونزو سره سره په محکمو کې هم د دوی غږ نه اورېدل کېږي. د قضا برخې پخواني کارکوونکي د دې ستونزې علت څه ګڼي؟
په تجربه او متخصصه قاضیان یې ټول منفقه کړل او په عوض کې ملایان راوستل، بې سواده کسان یې راوستل یا کم سواده یا کسان چې تجربه یې نه درلودله. په دې کې ډېر زیاتې قرباني د موږ ښځینه شپلې
نن پام دې اکل غږی کوم ملتیا موکړی قدر من اوردونکو د اکثر افغان میرمنو په خبره د جمهوریت له سقوط څخه وروسته طالبانو د خپل لومړنۍ واکمنۍ په څیر بیا هم په خځو باندې د ژوند چاپیریال تنګ کړ، له زده کړو او کار څخه یې محروم کړي. د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه، حجاب اجباري شو، له ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو څخه یې منع کړي. په ټولو ولایتونو کې ښځینه سینګارتونونه بند شول. له دې ټولو بندیزونو سره سره کله چې ښځې له حقوقي ستونزو سره مخ کیږي، په وینا یې په محکمه کې هم د غږ اورېدلو لپاره څوک نشته. د کابل ښار یوه اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په خپرونه کې واخیستل شي وایي چې د یوې کورنۍ موضوع لپاره محکمې ته تللې وه خو چا یې خبرو ته غوږ هم ونه نیو.
یو جلی کولی شي طلاق واخلي په دې وخت کې؟ کله تاسو فکر کوئ یو جلی به دومره فشار دی، نه دنده ده، نه تعلیم ده، نه تحصیل ده، هیڅ سم نه ده، نو هغه خپل حق غوښتی شي؟ په افغانستان کې ښځې خپل میراث غوښتی شي؟ اوس محکمه کې قضیه د کومه شي چې دلته فیصله وکړي؟ هغه د ښځې په واړه فیصله کوي، هغوی د ښځو فیصله مني، هغوی د حق طرف ته فیصله کوي، والله کې وو کې قربانې چې اووم آسمان نه ورته نازل هم شي په ځای واړه کې درته فیصله نه کوي چې هغه د ښځې په فایده وسي، اما خپله بې ځایه فیصله کوي. قضیه د کومه شو؟ قضیه څوک دی؟ تر نن ساعته پورې تاسو لیدلی چې افغانستان کې تلویزیون کې اعلان شوي وي چې دا زموږ قاضي دی، دا زموږ پاچا دی، دا زموږ وکیل دی، داسې یو څه نشته. سرتېر دولت دی، نو هر څوک خپل دی، هر څوک د خپله درته دی. همدا اوس زه درته وایم قضیه چېرته دی، چېرته دی، کوم یو قاضي حل شوی دی، د کوم یو قاضي یې حل کړی چې دغه سړی په خپل ښځه ظلم کوي وایي کوي، دا باید داسې نه وي. هغه فیصله تر اوسه شوې په افغانستان کې تر نن ساعته پورې دا شته ده چې ښځه باندې ظلم دی، دوی فیصله کړې د ښځې په حق فیصله کړې. ما ورسته تاسو اورېدلې چې د ښځې په طرف وي.
دا میرمن وایي چې په محکمه کې له داسې کم سواده کسانو سره مخ شوه چې ان په پاڼه لاسلیک نشوي کولای. هغه زیاتوي چې د طالبان حکومت پخوانی مسلکي کسان په کورونو کې نیولي، لکه د دې ماما چې اوس لیلامي خرڅوي.
اته عریضه نشي لوسته، زه درته وایم عریضه نشي لوسته. زموږ څارنوالان دولس کاله مکتب وایي، څلور کال پنځه کاله درس وایي، بعد له هغې نه ماستري کوي، دکترا کوي، راځي که نه یو وظیفه اخلي. د جمهوریت کې ما نه دي لیدلي چې څوارلسم پاس یا شپاړسم پاس وظیفه ولري تر څو دکترا یې نه کړي. دکترا او ماستري سره به راتلله، پی ایچ ډي سره راتلله، بیا به ورته وظیفه وه که نه. یعنې دومره زحمت هغوی هغې ته به احترامي کوي، هغوی د کانه منتق کړي. همدا اوس زما ماما د رتبه سي سرنوال د رتبه سي اما پیږي لیلامي فروشي کوي، ویلې دومره رتبه یې جیګه وه، دومره یې تحصیل وکړه، نننی ستا په دولت کې هغه لیلامي فروشي کوي. ولې؟ مګم هغه انسان نه ده، هغه وجدان نه لري، ولې هغه بې حقه فیصله یې کړې وه، صادقانه یې چې کوم خدمات یې کړی. صحیح اشخاص هم دوی د وظیفې نه لرې کړي دي، نو خپل کسان یې راوړي. کسان کوم ځای کې درس ویل، کوم ځای کې ماستري کړی، کوم ځای کې پی ایچ ډي خپل کړی.
د میدان وردګ ولایت یوه اوسیدونکې نرګس هم ورته خبرې کوي. هغه وایي چې اکثره میرمنې د همدې لپاره چې ستونزې د طالبان حکومت نه اوري محکمو ته نه ورځي.
وکیل مدافع موږ د طرفه نه پرېږدي، ټول شاید دی په کنټرول کې وي. نو ټوله ملامتیا په ښځه باندې اچول کېږي چې یعنې مشکل تا جوړ کړی دی، په اصل کې دی هیچ قضیه گوری نه دیره خیلی دی چه حتی مراجعه نکاوی چه مون مراجعه ما کده مون خبر نمینی کما قضیه چه ورنده که ها راجی کیوی نه دوتا چه اوگو تا کار شروعشی یا پوگو بانده کار وکا یا هم تحقیق وکا پوگو موضوع که دی په هیچ صورت بانده تا مشکل تا غاگ نمیسی تا ملامتیوی و مقابل طرف نه ملامتیوی اصلا ماده است دیر خلق ولی دل چه حتی ایت نگاری مراجعه وکا زکر ویچی که مون مراجعه هم وکا په هیچ صورت بانده مون خبر تا غاگ نمیور کیگی سلو فیصدون مون صفر فیصد د دې نه هیله نه لري چې د دې مخ قضیه ته پرمختګ ورکا یا د هم پوغو تیرنه وکړه په هیڅ صورت په کومه قضیه باندې تیرنه نه کیږي چې هغه ته موږ مراجعه وکړو.
د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې پخوانی مرستیال سبحان مصباح هم د افغانستان په قضایي سیستم کې د طالبانو لخوا رامنځته شوی ستونزې مني وایي چې د جمهوریت پر وخت د دوی ټولنې 15 غړي چې قاضي القضات هم پکې شامل و درلودل خو زیاتوي چې اوس هغه ټول له دندو څخه لرې شوي او په خبره پر ځای غیر مسلکي کسان مقرر شوي دي. ښاغلی مصبا وایي
په تجربه او متخصصه قاضیان یې ټول منفکه کړل او په عوض کې ملایان راوستل، بې سواده کسان یې راوستل یا کم سواده یا کسان چې تجربه یې نه درلودله. قوانین چې د موږ ډېر ښه په ستندردونو ولاړ قوانین ول، هغه یې تعلیق حالت کې راوستل او په مقابل کې یې د خپل د ذهنونو پر بنسټ له شریعت نه راخیستل شوي په نامه باندې قوانین جوړ کړل چې هغه په هیڅ عنوان د عدالت تامینولو لپاره حل د لار نه ده. د دې ترڅنګ هغه نهادونه چې عدالت تامینول کوي خپل قضا لوی څارنوالي د مدافع وکیلانو منجمن د عدلي وزارت د کورنۍ چارو وزارت کوم پولیس چې په دې جرمي مسایلو کې دخیل ول دي ته هم ضربه ورسوله. په دې معنا چې منجمن د مدافع وکیلانو یې بیرته په عدلي وزارت کې مدغم کړ، هغه مستقله نهاد چې باید په مستقله توګه کار کړی وه د لوی څارنوالي وظایف پولیس ته ورکړل. همدغه رقم په قضا کې کوم تشکیلات چې دوی رامنځته کړله، په دې کې قضا ته ضرر ورسېده. قضا چې ضرر وویني طبعا عدالت ته ستونزې پیدا کېږي.
سبحان مصباح وایي چې د طالبانو په دویم ځلي راتګ سره لکه څنګه چې د ژوند په نورو برخو کې افغان میرمنې له ګڼو ستونزو سره مخ شوې، په محکمو کې هم د دوی په حق سترګې پټېږي.
په دې کې ډېر زیاتې قرباني د موږ خزینه په دې شولې چې هغوی سره له دې چې یو سلسله محدودیتونه او محرومیتونه د اساسي حقوقو سره لکه د کار، د تحصیل، د تعلیم له دې حقوقو نه محرومه شوې یا هم محدودیتونه پرې باندې وضع شول، عدالت ته د لاسرسۍ سره هم له ستونزو سره مخامخ شولې او دا ستونزې لا اوس هم روانې دي. او دا په واضحه توګه موږ غواړو ووایو چې طالبانو پر اتاک سره د عدلي او قضایي نظام ته د ستونزې راولاړې کړې دي او په دې لپاره کومه خاصه ستراتیژي هم نه لري. په داسې حال کې چې یوازینۍ لاره د حلې همدا ده چې د اساسي قانون پر بنسټ باندې دوی د عدلي او قضایي نظام جوړ کړي او نور قوانینو کې داسې تعدیل راولي چې داسې ستانډردونه چې پکې اوسي چې هغه د عدالت د تامینولو لپاره مناسبه اوسي. پرته له دې نه نو دا وضعیت د منلو وړ نه ده او عدالت نه پلی کېږي او د دې په راتلونکي کې به په خپله حاکمه نظام له ډېرو ستونزو ناخوالو سره مخامخ شي.
د ښځو د حقونو فعاله قمر نیازی هم د قضا په برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته اندېښمنه ده. وایي چې طالبان خپله د ښځو په حقونو باندې سترګې پټوي، نو په محکمه کې به څنګه د هغو مشکل حل کړي؟
د جمهوریت سقوط نه وروسته دغه محاکمو ته، قضا او سرانوالۍ ته اصلا د ښځو حق او حقوق مد نظر نه ده نیول سوی، نه هم څوک ورته پاملرنه کړې ده او نه هم څوک دا حق ورته ورکړی چې هغه خپل د حق د غوښتنو دپاره قضا او سرانوالۍ او محاکمو ته مراجعه وکړي. هغه کس چې د تعلیم حق نه لري، هغه کس چې په کور کې د نظر ورکولو حق نه لري، هغه څوک چې د صحت د غوښتنې حق نه لري، هغه څوک چې د حق نه لري، هغه څوک چې د سفر حق نه لري، هغه به په مسایلو کې خپل حقوق ته مراجعه وکړي. سرانوالان ښځو باندې وظایف بند شو، یعنی د هغوی فعالیتونه بند شو، هغه کوم چې هغوی ځان ته دارالوکالې درلودلې هغوی باندې پابندیانې ولګېدلې، نو دلته خوندې کوم ته لاړ شي مراجعه وکړي او د چاته مراجعه وکي څه ډول مراجعه وکي د دې لپاره نه کوم قانون وضع شو او نه هم کومه پاملرنه اوسنی نظام دې نقطې ته وکړه چې دا یو ستر ناورین ده دا یو ستر مشکل ده چې ناورین منځ ته راوړي نو باید یو قانون وضع کړي یو راهنمو درته جوړ کړي یو څه خلکو ته معلومات ورکړي چې تر څو هر خلک چې مشکل لري هغه خوندي چې مشکل لري هغوی دې په دغه طریقو باندې مراجعه وکړي هیڅ ډول د نظام د خوا څخه هیڅ ډول کړنه نه ده ترسره شوې په دغه برخه کې نو فلهذا اصلا څوک زړه نه ښه کوي چې لاړ شي قضا او څارنوالۍ ته خپل د قضایو دپاره د خپل د کیسو دپاره نو که د سخت مجبوریت څخه ورځي هم د ډېرو سختو برخوردو سره مخ کېږي او ډېر داسې خواتوری ډېر داسې زړه توری برته راستونېږي نن سبا کې خوندې زنده یې او نن تاسو ولې راغلی یاست او نن دې غوښتل څه وی نه او ولې راغلی او ته یې واره صبر وکړه چې موږ معلومات وکړو دا شرعي ستا حق کېږي نه کېږي په داسې جملاتو باندې فقط دوی اګنور کېږي د سترګو د وړاندې څخه لرې کېږي یو ډول کرکت یو ډول نفرت یو ډول هغه برخورد چې نه انساني ده او نه هم مسلماني ده او نه هم اجتماعي خلاقت ته مربوط کېږي هغه سي برخوردونه د ښځو سره کېږي چې دا په کل کې زورونکی ده او کله چې په یو ټولنه کې فیصلې درست ونشي یعنی صحیح فیصله ونشي او قضا او سرنوالۍ د سقوط سره مخ وي هغه ټولنه هیڅ وخت خپل خلکو ته حق او حقوق نسي رسولی او نه هم خلک ترې ناراضي پاتې کېدلی شي
بله میرمن نیازی لکه څنګه چې تاسو دې خبرې ته اشاره وکړه زموږ بله پوښتنه هم همدا وه چې یو شمیر میرمنې چې د مجبوریت له مخې قضا ته ورغلي دي او خپل مشکل وړاندې کړی له دوی سره ډیر بد چلند سوی ده دغسې وضعیت که دوام وکړه دا څومره زیان اړوونکی ده څومره میرمنې نورې هم مایوسه کېږي په خپل حکومت ته دا څومره زیان رسوي
هغه باندې کار روان وای او هغه ته یو توجه ورته کوله یا حکومت ځان ته یو لارلیک درلودلی او یا هم اوسنی نظام یا اوسنی حکومت د دې دپاره خپل د بقا دپاره د ولسونو په زړونو کې ځای نیولی وای نو خپل د بقا دپاره یې کار کړی وای نو هلته ده چې دې برخې ته یې خاصه پاملرنه کوله ځکه چې په اسلام کې هم قضا کې ډېره سخته پاملرنه شوې ده تر ډېره حده پورې تر ډېره بریده پورې فیصلو ته پاملرنه شوې ده چې د قرآن او د حدیث د په بنا باندې هلته په فیصلو کې باید څومره دقیق واوسېږي قاضیانو وکیلانو څارنوالیو د هر څه نظام چې جوړ ده دا اوس فعلاً په افغانستان کې او زمین کې په اجماع او په قیاس باندې هم همداسې حتی تر کلی تر ملا پورې چې کوم فیصله کوي دا څومره مهمې دي او څومره باید په دې برخه کې پاملرنه وشي چې متاسفانه اوسنی نظام خپله پتیشه وهي او یو خپل له د خلکو تر مابین ډېره واټن او ډېره فاصله یې پیدا کړله چې دغه اولین تعدیز دوی د ښځو په وړاندې وکړله چې ښځې د تعلیم څخه منع کړلې ښځې د کار څخه منع کړلې ښځې باندې دارالوقار بندې کړلې د څارنوالۍ او استیناف او محاکمو کې چې ښځې کار کولې هغوی یې په کورو کې کېنولې بېکار او بېروزګار یې کړلې یعنې دغه خپله یو ډول ضربه وه ښځو ته دغه تعدیز خپله اساس یې کېښودل چې خلک د دوی نه فاصله واخلي د دوی خواتور سي د دوی نه د راتلونکي لپاره یو تصمیم ونیسي بالاخره دا خلک تصمیم نیسي نن وي که سبا وي دا چې دوی زندوي نړیوال حمایت غواړي دا چې دوی خپل منځ کې چې کوم مشکله سته چې بعضې خلک د دوی د خوشبین وه او دا یې غوښتل چې دا نظام دې راشي او ملاتړ یې د دې نظام کوله او اوس هغه خلک هم خپل په منځ کې خپل په زړه کې خپل په کډو کې شګه ده خپل په زړونو کې خپل په ځان باندې شکمنې دي چې ولې مو غوښتل داسې نظام د دې نظام څه خوبی یعنې دي هغه خلک ټول منسجم کېږي او بالاخره د دوی په مقابل کې پورته کېږي ځکه چې هیڅ وخت که یو څوک ووهي وی زپې وی کوټې بالاخره هغه نور هم قوي کېږي او ستا په وړاندې پورته کېږي دا تاریخ گواه ده او دا په تجاربو باندې ثابت ده چې بالاخره به خلک په دوی پسې راپورته شي
یو بله مسله چې په محکمو کې اوس د ټولو خلکو حق نه ورکول کېږي یوازې میرمنې نه دي نارینه او سره مناسب چلند نه کېږي قضیه هغه آخري حد ته نه رسیږي یو عمده علت دا ده چې دوی پخواني وکیلان څارنوالان قاضیان اکثریت من فکر په ځای کسان راغلی دي چې دوی کم سواد دي دا څومره د دې ستونزې د رامنځته کېدو لامل کېدلی سي میرمن نیازی؟
جمهوریت د اساسي قانون پر بنا باندې وګوري په قضا کې داسې هیڅ وخت تغیرات نه راځي چې تغیرات ورته نه تعین کېدله چې هغه کیسس یا هغه قضایا یا هغه دوسیې تر څېړنې لاندې به و. هغه یو تر بله پورې هر قضیه مرتبط وي او هر یو قضیه یو تر بله پورې هغه وکیل ته هغه سرانوال ته هغوی معلومات په دې کې لري، هغوی په دې کې څېړنې کړي، معلوماتونه یې ترلاسه کړي، نو یو دم څوک هېڅکله داسې تغییر او تبدیل نه راوړي. ما یو ځلې مخکې هم یو برنامه کې د مجاهد صاحب څخه دا پوښتنه وکړله چې مجاهد صاحب که ستاسو د دروازې پرده سوری وي، خراب شوي وي، زړه شوي وي، تاسو خو هغه پرده نه لرې کوئ چې ته ودرېږه بیا به نوی پرده راوړو. اول به یو بله پرده را جوړه کوي، د پلاستیکو نه یې جوړ کوي، د بوجۍ نه را جوړ کوي، نس پې کوي، بیا هغه سوری یوه خرابه پرده ایسته کوي. نو دا یو ډېر عادي مثال ده که څوک ورته فکر وکړي. په قضا او سرانوالۍ کې حاضر قیاس داسې موضوعګانې شته چې مغه سرانوال ته معلوم وي، مغه وکیل ته معلوم وي، مغه قاضي ته معلوم وي، هغه په دې برخه کې څېړنه کړي، معلوماتونه یې کړي، نو ته یو دم هغه لرې کوو. یو بل نه اهل کس د هغه په ځای باندې راوړی، یو اهل یې اهل دې هم راوړي په ځای دې ورته مقرر کړي وي، خو دغه اهل چې معلومات ونه لري څه وکړي؟ فیصلې ټول د معلوماتو پر بنا باندې کېږي، فیصلې ټول د ثبوتونو پر بنا باندې کېږي. د طرفینو دا به اوري، په ثبوتونو به ثابتېږي، بیا به فیصله کوي. خو متاسفانه چې اوسنی نظام خپل پخه چې خپله په تیشه وهي او خپله چې خپل انزوا ته رسېږي او هغه حالت ته رسېږي چې باید نور نو د پای ټکی ورته کېږي، دوی خپله سبب شوله په دغه مسایلو باندې سبب شوله. دوی که واقعا مسلمانان دي او د اسلام د دین څخه پیروي کوي، دوی په قضا او په سرانوالۍ کې باید ډېر اساس پاتې شوی وای، ډېر کوشش به کړی وای چې په دې عرصه کې تغیرات زر نه وای راوړی، قضایي به څېړنې به کړې وای، ورته خپل استازي به ورته کښېنولي وای چې څېړنې وشي، لا د دې کوشش به کړی وای چې ښه فیصله وشي تر څو چې مونږ ښه نوم ترلاسه کړو د خلکو څخه، د خلکو په مونږ باندې باور پیدا شي. خو متاسفانه چې دوی داسې یو تغیرات راوړله چې هغه نور هم هغه وکیل هم اوس نوی کس چې ایران پاتې ده چې څه وکړي، هغه کس چې مداوا ده هغه هم ایران ده چې بیا دې ته څنګه د سر نه شروع وکړم، څنګه د سر نه اسناد راوړم، څنګه د سر نه شاهدان راوړم، شاهدان خو د چا سره په سینه راځي. د اوسنۍ شرایط کې چې د افغانستان خلک د دومره اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، نو طبعا دا ټول هغه څه دي چې د دې فضا وري چې نور هم د دوی او د خلکو ترمنځ واټن ډېر سي او نور هم خلک د دوی نه متنفر سي، ځکه چې د دوی دغه کړې دي د دې سبب دي، د دې باعث دي. په حکومتداري کې دا شیان ته ډېره خاصه پاملرنه باید وشي.
بله، په آخر کې غو میرمنو ته چې دوی محکمو ته مراجعه کړي او په خبره یالته دوی سره ډېر بد چلند سوی، حتی دوی وایي چې دوی خبرو ته غوږ نه نیول کېږي، دوی څه وایي مقصد په رقم باندې داسې کوشش کېږي چې بېرته له محکمې نه دوی لاړې شي په خپل کور کې کښېني. دغسې میرمنو ته به د تاسې ډاډ څه وي؟ یعنی دوی کله چې مجبوره نیسي تر محکمې پورې مراجعه نه کوي، هغه که د میراث مسله وي، هغه که یو چا سره دعوه وي، هغه که د یوې کونډې کوم حقوقي حق تر پښو لاندې سوی، یا د طلاق موضوع خاصتن اوس په داسې شرایطو کې په افغانستان کې یادیږي نه، دغسې میرمنو ته چې دوی له محکمو څخه ناامیده بېرته لیږل کېږي، تاسې یو ډاډ به څه وي؟
ټینګار مې خوندو ته همدغه ده، مشوره مې خوندو ته همدغه ده چې هېڅکله چپ مه پاتې کېږئ. تاسې خپل د حق د غوښتنې په دې خاطر چې تاسې ګناهګاره کېږئ، او حدیث شریف دا وایي یو ځل هغه څوک چې په موږ باندې ظلم کوي ګناهګار ده، دوه ځلې موږ ګناهګار یو چې ظلم په ځان باندې تطبیقوو. د ظلم د پاره خپل غږ اوچت وساتئ، او تاسې خپل ناهیلي کېږئ شل وارې نوره ورته مراجعه وکړئ. څومره چې مذلیلوي بیا هم مراجعه ورته وکړئ، څومره چې درنه نفرت کوي بیا هم مراجعه ورته وکړئ، څومره چې ښه برخورد نه کوي تاسې بیا هم مراجعه وکړئ. یعنی تاسې د حوصلې او د زغم څخه کار واخلئ. ستاسې د حوصلې او د زغم طاقت هیڅوک نه لري. د صبر په مقابل کې الله پاک هم بېوزونه ورته ورکوي، او په دنیا کې هم هیڅوک د هغه کس چې تحمل کوي هغه څوک حوصله کوي د هغه په مقابل کې خپل د ځان څخه چې هر څونه ظالم وي څه نشي کولی چې دومره ته مقاومت ولري او ته قوت ولري او بیا هم هغه ستا په مقابل کې غلطي وکړي. بالاخره دوی مجبوره کېږي چې تصمیم ونیسي. ناامیده کېږئ مه، ناهیلي کېږئ مه، او خپل مقاومت او خپل استقامت ثابت کړئ. خوندو ته زما فقط دغه نظر ده، دغه مشوره ده ورته چې موږ باید استقامت ولرو په هر حال کې.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوند ډیر سلامت اوسئ. همچنان
موافقت مغوړم، خدای مو ملشه.
د یادونه ده چې په ملګرو ملتونو کې د اروپایي ټولنې استازي هم د روان کال په لړم میاشت کې د دې سازمان په اتاویایې غونډه کې د درېمې کمیټې په یوه ناسته کې په افغانستان کې د قضایي سیستم د حذف او له بشري حقونو د سرغړونې په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. د اروپایي ټولنې د استازولۍ د اعلامیې په یوه برخه کې چې د دغې ټولنې د یوه استازي لخوا ولوستل شوه، ویل شوي وو چې په افغانستان کې له حقوقي نظام څخه ټول ضمانتونه لري شوي، هیواد په فرمانونو چلیږي، په داسې حال کې چې قاضیان، څارنوالان او وکیلان له حقوقي نظام څخه لري کړل شوي دي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسوو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 22 21 24 48 شپږ سو یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.